السلام علیکم ازادي رادیو ته غواګیاست د دې سات خبرونه واوري زه امید ظهیر مالم د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دوی وګړي وژل شوی پیدرو سانچز تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلی د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوی خو نوموړي دا نه دی لیکلی چې په دې پیښه کې وژل شوی بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او کنه بل خو رویټرز خبری اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې تیر ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوی او یو بل ټپي دی د طالبانو حکومت هم په دې پیښه کې د څلورو تنو وژل کېدل او څلورو تنو مړینه تایید کړی او دای هم ویل چې د دې پیښه سره په تړاو څلور تنه نیولې دي لا تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی بل خو له دې برید وروسته ځینو هیوادونو په دې اړه غبرګون ښودلی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل اکسپانه د دې حملې په اړه د خواشینۍ تر څنګ د ملکي افغانانو او بهرنیو قرباني شویو کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي تاوتریخوالی حل لار نه ده د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارلز دافیری کرنډیکر هم په خپل اکسپانه د برید بوز دلانه بلل او د غندلو تر څنګ د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې کرنډیکر دا هم ویلي چې افغانستان ډېر تاوتریخوالی تجربه کړی دی اروپایي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې د برید په کلک ټکو غندل دی د ټولنې په یوه اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپره کړي ټولو هغو کورنیو سره خواخوږي ښودلې چې خپل خپلوانې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تیر شپې 14 په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي د دې وزارت وایي عبد المتین خاني په خپل اکسپانډ لیکل تیر شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د عالمی مرکز شکار قلعا ته نږدې یو اندازه پخوانی چاودیدونکو توکي چې په یو ځای کې خودل شوی وو د دوی د یو اسکر د بې احتیاطۍ لامل چاودیدلی دي خاني زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی بلخوا د لوګر یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې چاودنې غږ آن مرکز پول عالم کې هم اوریدلای دی په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې شوې ویډیوګانې او معلومات ښیي چې 14 زورور او ان تر لیرې سیمو یې د ځنیو کورونو خېخي ماتې کړې دي د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی د جبهې تېره شپه ناوخته په خپله اکسپانډ لیکلي چې ریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهدو شمشیره جومات تر څیرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د ملا حبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو کړی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې ګډونه وینا هم کړې ده د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ 14 لکتر لږ دوه کسان وژني یا هم ټپیان کوي د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پرون پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په هرو لسو تلفاتو کې اتیه د ماشومان وي لاکروا لیکلي خوشاله ده چې افغانستان د خپل سفر پر مهال له هغو کسانو سره کتلي چې دغه تهدید د کمولو پر وړاندې د اقدام هڅه کوي طالبانو بیا پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې د یو سرګلولې 14 تو ماشومان ووژل او بل یې ټپي کړ پیښه پرون د بلخ ولسوالۍ په عالم خیل سیمه کې شوې وه افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله په ویسټ انډیز کې د را روان نړیوال جام خپل لس ورځې تمریناتي کمپ پیل کړی د دې بورډ وایان سید نسیم سادات پرون ازادي رادیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دی هغه به هم د لوبډله سره ان شاء الله ډیر ژر یو ځای شي په مخ کې دی چې دوی رسمي سیالي پیل کړي دوی په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې د غرض نړیوال جام ته مخ دوی دوه دانې تمریناتي وارم اپ لوبي هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده
په نړیوال شل اور جام کې بعد افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي بیا بل نیوزیلند پاپا نیو ګینیا او ویسټ انډیز سره هم لوبې وکړي او د ایران پولیسو پرون اعلان وکړ چې د 3 اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولې دي ایرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ یوې شبکې د غړي د پلازمېنې تهران په لویدیځ کې نیول شوي دي چې 146 نارینه او 145 ښځې وي پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخ او ویښتان وي د شیطان د پرستش ځانګړي نښانې لیدل کېږي
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی پسرلی صاحب په پایل کې تاسو د نن په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دام غړې د اوسګاری له وجې کوم ستونزو سره مخ دي
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر خنډ دی امیدوار کوم کې هم نه دی مشکل دا چې کوم ځوان چالته دي هغه په دې لاټه کې دي چې ترڅو افغانستان پرې دي او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې ویزې ژوند ګوري ډېر سخت دی بیرته د وطن ارمان کوي نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي زه دا وایم چې افغانستان یو غني ملک دی ملک اوبه ځمکه هوا ارزانه بشري نیرو لرو خاوره لرو اقلیم لرو او خپله جغرافیه لرو دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي ځوانان باید واله او منځنۍ تشبثات پیل کړي په دې برخه کې مخته ولاړ شي د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونه دي همیشه فرمونه زه چې کوم ګورم چې هر وظیفه اعلانېږي دندې اعلانېږي زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی اکثر ځوانان رزومې نه لري که رزومې لري هغه یو شی یو جرنلس څه جوړ کړي بس یو چاته ولېږي بیا شکایت کوي چې زه نه شرلس کېږم دلته واسطې دي دلته دا ده دلته هغه دی دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي زه په افغانستان کې پاتې شوی یم په دې خبرې چې په افغانستان کې واسطې شته دي په دې خبرې چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي ولې داسې نشته چې د مستوی خلکو لپاره ځای نه وي مستوی خلک خپل ځای پیدا کوي خپل لار ځان ته پیدا کوي همداسې بحراني حالت کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي
بلې پسرلی صاحب په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپله پورته سي کار وکړي یو څه وګټي ام ځان ته هم کورنۍ ته یو څه به تاسو اتمن خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي هغه چې لیاقت لري استعداد لري تحصیل لري ار دفتر ته سر ورخاره کې هغه کسان دي چې غوي نه پويږي اصلا په دې نه پويږي چې او امضا چیرې وشي مګر دی یو ځوان په ځای مقرر کړی دا دغلت څومره دي افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوي
دا نه عدالت دی دا نه انسانيت دی حکومت ولي دی نه دا اسلامیت دی نه دا افغانیت دی او د دې نړۍ هیڅ یو فرهنګ نه مني دا اوسنۍ وضعیت چې بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولای او یا هم د افغانستان د اقوام په اړه د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي او یو موقف کې مقرریږي دا جفا ده د ټول ملت سره بدبختانه زه به په ډېرو کلکو ټکو غندم او دا د ځوانانو سره ظلم دی زیاتوي دی ولی یو خبر را کوم چې د پیښې نه تیښته نسته اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي او دا بحران باید فرصت باندې واړوي دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دي یو وړوکی موقف وي بل وي بل خدمت وکړي د هغوی نه زیات کار وکړي خپل ارتباطات جوړ کړي چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي دا ډېر دوام نه پیدا کوي دا وضعیت که دغسې دوام ولري دا په خپله ګډوډېږي له منځه ځي ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده خلک درنه کار غواړي او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري خپل سیستم جوړ کړي زه په دې باورمن یم او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي او مقرر شوي دي ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي دا ورته سخته ده ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې بدبختانه موږ په نور تېر نظام کې هم فرصتونه درلود ستونزې م درلود ولې زما ځوانان نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي
بله پسرلی صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تیښته نسته که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده که بیا هم خبرې ورباندې وکړئ چې آیا قرار کېناستل چرت وهل طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نسته دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي
چې تاسو دوه موضوعات وایم په دې کې لومړی دا موضوع ده دا زما د ژوند تجربه ده لطفا ځوانانو دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی زه نه ستاسو پلار یم زه نه ستاسو نیکه یم نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم او زما زړه درد کوي زه د زړه حال تاسو ته نن وایم هغه دا دی چې لطفا د قومي سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ دا ډېره مهمه ده کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعاتو قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو امون کولای شو پر مخ لاړ شو خپل ژوند جوړ کړو اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی دا اسلام پال نه دی دا ګیره لري دا دانه لري ولا ټرمپ دا کار وکړو جو بایدن دا کار وکړو پوتین دا کار وکړو په فلسطین دا وسو په اسرائیل دا وسو دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي اما چا عبدالی دا وکړه میرویس نیکه دا وکړه موږ دا د تاریخ لرو موږ هغه لرو تاریخ مې زده کړه وکړه ځوانه تا څه کړي اوس وایه ته په خپل دور کې څه کوې دا د ټکنالوژي دور دی د پرمختګ دور دی خلک اوس د امریکې څخه وځي د اروپا څخه وځي دغه سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي او د هغه څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي په پاکستان کې دي په فلیپین کې دي په چایرا کې دي او په بنگلاديش کې دي یا په افغانستان کې دي دوی چې هلته ماته ارزانه تمامېږي یو کارګر ورته کاپوچینو په افغانستان کې کار وکړي هغه ځنه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي هغه سره خوشاله وي او خو کار ورته کوي ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې تنسي کولای چې یو کس دی او ستاسو لپاره وګماري او په افغانستان کې $500 دی یو میاشت مصارف دي نو دا یو ډېر خو فرصت اوس سره مسه سوای چې کچیر زما ځوانان د سیاسي قومي ژبني تعصبات او سیستمونو فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونو ټارګټ کړي زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل نه چې ته وخت لري یو پښتو کتاب دی چې ډېر خلک لسوي د الفت څخه یو کتاب دی نشر ډېر پیاوړی دی ته وخت لا غوښتل چې جمعې ته وژباړي هغه انګلیسي ته وژباړي او امازون کې نشر کړي بل کس پیدا سي چې په امازون کې کوم کتابونه نشرېږي په دې باندې کار وکړي څنګه کولای شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو چې دا زده کړه اپورت تلارسی ابوډی تلارسی فریلانس درکم تلارسی آنلاین برخه کې فعال سي لینکډین کې فعال وو سي خلکو ته میسجونه وو کې چې زما کې دغه ظرفیت دی دا کار زه کوي سم او په کومه پیمانه پیسو زه درته کوم هغه خلکو ته بزنس ور کوي وای سي دا خپل د کار نمونه ما تراولېږي چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي او کار ورته سپاري او اکثره هندیان هم دا کار کوي چینایان هم دا کار کوي فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د ځای چې دی انتقال کړی هند ته پاکستان ته نورو هیوادونو ته ولته کارمند ارزانه ده پیسې ترې پورته کړي دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه تخپل سیاسي فکر ټولنیز فکر مذهبي فکر دا بحثونه ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونه باندې واړوي چې زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ضرورت ډوډۍ وېسم زما خور باندې حق لري چې زه ته ډوډۍ وېسم زما ورونه باندې حق لري زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم زه نه سیاستمدار یم نه زه په حکومت کې یم نه بل یم نه بل یم زه یو غریب سړی خپل کار کوم کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راسي دا خو طالب دی که بل دی هر نظام راسي تاسو رسول غرض نه لري ځکه ته یو به طرفه سړی یې ته یو کاروباري سړی یې کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري هغه هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري خوراکي مواد ته ضرورت لري بوري ته ضرورت لري نقل ته ضرورت لري چاکلیټ ته ضرورت لري دوا ته ضرورت لري پرستامول نیول تر ایبروبروفینا پورې ټول ټول برخو کې دې ته ضرورت لري لبنیاتو ته ضرورت لري که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي یو ډول په نړیوال مارکیټونو ځان واچوي بل ډول په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصرف کوي تولید وکړي صنعت باندې کار وکړي واړه واړه کارونه جوړ کړي نه د طالب سره غرض ولره نه د جمهوریت سره غرض ولره نه په سیاست کې وغږیږي تا ته څه په سیاست خدا غواړي او کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی ځم چې مکه کوي خپل وخت مزه یې کوي خپل فکر مخ خرابوي په اخر کې تاسو لیوانل کیږي ولې دا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړه ولسی زما هیله د غوښتنه د ځوانانو څخه هم ده
واقعا چې له ځوانانو نه ډیره تمه کیږي چې دوی باید ډیر کار وکړي فعال وسی مګر یو څه بل تک فکر وکړو په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سینه روزي ته غته کوم زداکړه چې په ابتدا کې لازم دي هغه باید ورته وسی مثلا دوی پراته خپل ژبه نه بل ژبه باید ورزداکړل سي دا کارونه نه کوي دا د څومره دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کوي او بل اخره پاینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلای
بد وختونه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو تر تحصیل لاندې راغلي دي او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو زحمت وباسو او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړی. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخانه او پسخان وهي چې دا هغسې ته دا هلک بېخي نجلۍ په شان روزې. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بد وختانه شته دی، ولی مونږ او تاسو چې زموږ فکر کار کوي باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې خپل خلکو ته خطاب کوم که زما د خبرو په واسطه د یو کس یا دوه کس ژوند تغیر سي او دوی توجه وکړي زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعاتو باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري. نیکوس پټولنه کې د سیو وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دوم چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ویرجینیا کې دي چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټو چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي. یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو پنځه وخته لمونځ کوو. دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی رېګلی، خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانی کوم مسلمانی غوره مسلمانی ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نو بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات نه غواړي، سوال نه کوي، د نورو پیسو ته کښېنه نه، مفت پیسو ته کښېنه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. موږ ټول لګیا یو خیرات غواړو. زما استاد پرم ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب ملک دی، ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه. لږ دغه خپل شته منابعونه استفاده وکړئ. د غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو. زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارده ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. موږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندهار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. تاسو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي. دې نه یوازې استفاده وسي، ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په ممبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی. دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې، عذر زاري بل چاته ونه کړې. وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير. فقط په الله باندې ایمان ولرې او زحمت وباسې کار وکړي.
سرلای صاحب، په اخر کې که حاکم نظام ته ویل ولری تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نکړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی، که چیرې سم وکارول سي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي. فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسې کولی چې هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی، راوستی هستئ، نظام یې در کړی، خلک یې در کړی، جغرافیه یې در کړی، محیط یې در کړی، هر څه در کړی. نظام اوس ستاسو د واک، ستاسو د قدرت، ستاسو دی. دومره شل کاله مو چې جنګ وکړه چې سل رقمه ټاپې وو د کفر، بلبل ولګاو، پلونه جوړو، تاسو خرابو، یو رقم بل رقم، اوس ستاسو نوبت دی. د الله امتحان هم دی، د ولس توجه هم تاسو ته دی، د نړیوالو توجه هم تاسو ته. د افغانستان جوړ کړي، افغانستان که زما دښمن په لاس جوړ شي، زه ورته وایم چې افغانستان دې څوک جوړ کړي، زه ورته هغه ته احترام کوم. بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي. که ور نه کړي، دا نظام به دوام نه کوي. څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي، ملا به ماتېږي، بیا به خلک در په در روان وي، یو به یو خواهي، بل بل خواهي، بیا بل نظام به راځي. موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډ وډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کړي چې دا مناسب نه دی. فقط دا ده چې زموږ دغه مکتوبونه خلاص کی په خدای زما درد کې زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دې باید مکتب ته ولاړ شي د افغان په توګه د ځوان په توګه ځان مسول بولم چې خپل خويندې لپاره باید زه کار وکم دې باید مکتب ته ولاړ شي دا نارینه ټول باید غیرت کړي وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وځي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤل وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټر په توګه کار کوي که استاد په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه ښه په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستان نیولې تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه کځي درس وایي زده کړه کوي د دې ټولنې یو برخه ده نو د هغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي باید ورکړ سي او کور نه کړ سي نظام دوام نه کوي او دا چې نظام دوام ونه کوي دا د خلکو په ګټه نه ده د نظام په ګټه نه ده د افغانانو په ګټه نه ده موږ غواړو چې ویني توی سي
بله ډېر زیاته مننه پسرلی صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه د خلکو باندې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
قدرمن دوستانو په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاق باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونګ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور میلمه ته راغلاست وایو ستریم شي په خیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد درنو نوریدونکو ته دا تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نوو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري دو د کور ساحینه لک لري سو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته مونږ تفریح ویلی سو
bale کراسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح ته یوازې نارینه جې تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدې وکې چې لکه طبیعت جوړي لکه و خان دی لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خیز او ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه سړی کېږي ضرورت دی تلری سبا تفریح وکې او تفریح تلرس
خو په یو شمیر کور نه یو کېدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې عقل راته وغږېږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکار خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجرات مخبل کورنۍ کې او ډیر پا په فشاری کې یو ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سي خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم دې ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه سه کله دې کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دواز بری ساتي او تفریح ما ویلي چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو ترڅو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چی برسو؟
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د اقونو په بلردو کې او د دې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونو او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد سفیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت مو پکې ختیر سي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دي، بخي زیات مهم دي، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبادانی چوي هر ځای کې باید یو کو سرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د خار د خایس لپاره ډیر ښه په دغه او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفریح نه منی کیږي، البته خځې مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریح ځای سته او ماشومان له نارینه او سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده، دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، په هر محیط کې که تفریحي محیط وي که تحصیلي محیط دی یا دغه سې نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سې وسایل او ته ګلان او ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمن کې دا حق نه لرو چې چاته ضرر ورسوي. همدغه سې موږ غواړو حساسیتي او حقونه زموږ ورکړل شي، همدغه سې چا ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوو، دا هم د عامه خلکو حق دی او دا حق هم موږ ماتوو یا خرابوو، دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پویږي چې د ځما حق دی او د بل حق دی باید پامال نشي؟
تاسو خپل اخ په پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، چې موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام ډوډۍ ته حیران دي، دوی لپاره څنګه یو مړی ډوډۍ پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خلک په پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د عمر خلک چې وزدار دي نوي سلنه پورته هغه عمر دوی بشارګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشارګر د بشي
یعنی خدغه واژه او خدغه خدغه فدیده خدغه مورز دوی بشی متاسفانه دوی اصلا بلدیت نداری او دغه زمینه ورته مسایل سی نیک دخل کو دغه دوی خدغه مورز که دوی بلد سی او دوی دان پوک او دوی خپل حق او پیدا نشه چې خپل حق اونو پیژنده دغه څنګه کوي چې خپل حق نه دفاع وکي دغه مون مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه په دې متونی ګوڅه ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته داسې نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک ولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل اخر زه چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته دې پوسو مثلا د ما حق شي دي ستاسو حق شي دي بل چا حق شي دي یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومیږي خپل حق نه له حق چا کوي چې بل هدا حقوق لپاره غو کې مراد کې او وپیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم سبب منځ نو په دې معنی چې حق به پېژندل شي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند ښه کیږي خپل راځي د خلک پیشرفت او وروسته توجه کیږي
ډیر زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ قدر من اوردونکو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
azadiradio.com ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلای کوم نن خبرې گئی چې د اورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپې تا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم په واټ د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنی مهم ټکي شته دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي ملګر ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګر ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی
متاسفانه افغانستان ورسته بلې د انزوا حالت ته ځي افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هېوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري که هغه د سوداګریزې اړیکې دي که ډیپلوماتیکې اړیکې دي که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی
د بغلان سیلاب زپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولې طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې د نړۍ مرستي کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې
پیسې مځه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپري سره چې نه سړي ورولا پرېدا لا کو کې ګرځي وو
دیګای یا سلطان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تباو برباد شید محمد
واسو شپږ دې سکه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دي تقریبا 8900 کورونا پوپلی او دزی پروګرامي جار سوی دي
د خلکو پر ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نور چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېر ودونه او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولسته هیڅ مخ ونه لرو
صحابه کرامو داسې حکومت کاول که اوس یې مشکو څوک به ورتلی نه شوی ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی که پلار صاحب دي ملاقات نه کېږي پلار صاحب دي ملاقات نه کېږي دا به اخر د ولس موږ څخه مخ واړوي پر بله خوا
ته په حلال کې کا باندې کوي ودا سوال زدش کا کوم دا وایم دش کا کوي چې په دې درس لکه تا کزو کوم نه ته دې ځګه کړه دا درس لکه روپې تا لکه مګ
موږ کولی
ما په هاتي مډاله کې د دې ځنې مټان د دې ځنې چارواکي هغه لري داسې نخري شروع کړي وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنگ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه لولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کیږي
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوزو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سوه زره ډالر حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس 200 زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته چې ملګرو ملتونو ته قناعت پر ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه سیاو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم ووسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه ووسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزي اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40 زره ماشومان بې کوره شوي دي، 12 زره کورونه ویجاړ دي او ټول اټال 80 زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي.
دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېز او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. دلته یو وخت کورونه آباد و، خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي، هغه د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. تر تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه. خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي، له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب چې راغی ګیریت نور منګه د خپل کوره نه سو وتای. سر دغه جنہ کې خوله بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی انډیواله مالونه حال ټول تبا سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سنه، پیسې سدي نه سپلی سدي چې نه سدي وروره پینده لایقو کې ګرځي وو.
همې کې رسیدیم بیخي، همې پوستا کې رسیدیم کې حال د سرک پخته می برایم. از بالا مسلې یک تفو سر ما اما شش نفر شهید دادیم. دیگر بستیم تی دو دانه سه نفر زخمی هست، شاسر اشتکا دیگر زنده برامدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیورې غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسه به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباس وچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور خار سم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. هلاکه هیڅ شو واسم میم، دغه یو کورم لره، دغه نور نمځکه لرم، نو بل شه لرم، دغه یو کور لره دم هم.
زموږ د مستند انزور پای خدای وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جماعت، هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
قرآن کریم، قرآن شریف مانده. دیگه چیز به ما وجود زماندگی نیست. کل وساله ما سیل بردگی است. یا خود باقی مانده خود.
د کلی منځ ته داخلي گو. په نری ویجاړه شوې کوڅه کې خلاصتمې د لومړی ځل دی چې بې صاحب کور ته پرته له اجازې ننوځم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپېڅلی کتاب قرآن کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنګینی خونې په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خونه از بین رفته. ما همه چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون روسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه محصاد نهاده هم که دستشان میرسه و مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار،
بدخشان هرات غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستی زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحیدالله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړي وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړې م کړي که ارڅ م کړي، خو تاسو بخنه کړې، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ سلحه ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه را وتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسئ، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځورئ، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخواني غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د ده عواقب ډېر بد دي او داسې نه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی پخپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستون باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونه باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو، څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ولاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان منایانو یو طرف ښځو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه وی که په شریعت کښې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړې، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړې، خدای دې په دې ښځه ګو مکه، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ را شي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو په سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړې ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا UISP وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هېواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او TTP لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الله زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هېوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او که نه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوي که ترهګر د خپلو موخو په پوره کولو وتوانېږي نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هېوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورو ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسي نظارت نشته دی. کله چې په یو رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه وي موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبرېږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چېرته مصرفېږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبرېږي دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هغه هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کاملا امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تېره اونۍ په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستاني وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ضعیف فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستاني نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونی د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ غبرګونونه پاروولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نورو فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالۍ وغورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا MI ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یوه څرخکه د تمریني پرواز پر مهال وغورځولې وه. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیونه افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خو دخو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچه بحثونه جوړ کړل. په خبره شوې ویډیو کې ښودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول له خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کاروونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده 40 کاله وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 24 لورګانې لري خو 9 نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې 3 اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام کې وه هدا مجاهدینو شپې چې وه بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي بل مې په تېرو طالبانو کړي بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي څلور ودونه ما کړي او ماشومان مې د خدای مال 2500 اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شتر مرغان او کنداري فارمداران وای دی ولایت ته شتر مرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه واهګه 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهیدل نو ډیره ترې ناروغي مړکړه. فارم لرونکي وای خلک سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شتر مرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شتر مرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا جیش نیما دی رات سخرا اول و شپار دانی میو بل چا باندې خرشل نو بیا موږ سره پیدور نه دی وسره په خوراکا او په دیو په دوا او په شو مو سره نه خلاص دی نو سره سخه مرس ول الله چاو پښه کړی اسول الله سخه څوک مریضان سول مرس ول الله او دا ودانی وس پات دی دا نو مخ په غټد ان شاء الله روان دی وسه چورام کی کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پرسوی دیا ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اگې واشي شانه دې سی خلګې رسخه یوسی او اوس موږ خلکو تور کړی دی خلکو رسخه وړي دی
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراک مور برابر کړ خوراک مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلی دی نو خلګي سخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالي لري دا غیاګي د دې نه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیل غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه نه پکښنی والی باندې خوراکه نه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي.